درنو دوستانو ستلی مشهی دا ازادی رادیو پا یو بلخ پراونه کی موز اجمل اند حرکلی کم پا دیخ پراونه کی دا ریپورتونه و موضوعات لرو کتهم په کابل او نورو ولایتونو کې کرونا هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او په روغتونونو کې اکسیجن نشته خو د ښار په سالونونو پارکونو او نورو ځایونو کې لا هم خلکو د ګڼې ګوڼې نه لاس نه دی اخیستی. کابل ښاروالي وایي له هغو سره به قانوني چلند وکړي چې سرغړه به کړي
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصله پر خلاف تخلف کوي او تمکین نکړي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
امریکا و اروپایی ټولنه د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخو کې د لاستراوړو د ساتنې او ملاتړ ټینګار یو ور بیا کړي. پر دې موضوع به ام ریپورت ولرو. د بام واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسول اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګزڼ د مثبتو پیښو زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په کونړ کې مو د خزینه خیاطانو له شکایتونو هم خبره و چې وایي رنګارنګ جامې جوړوي خو د پلور لپاره یې بازار نشته دی. نور ریپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې اورئ.
آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادی او حقوق څخه ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم دروړو موږ سره اوسئ. خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. په مکړی د دې سات خبرونو ته اسمت ساروانی دروړی.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې له مخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې د منځنۍ او جنوبي آسیا نړیوال کانفرنس ته د تیاری پر بهیر او د غراس د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبی کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیه عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 40 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په ترڅ کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ هم بیرته نیولې ده. د ولسوالۍ په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه دوه ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په پېښه کې دوه مېرمنې او یو ماشوم وژل شوي او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د هرات د امنیت قوماندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده د پېښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللې وه د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوي چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یولس نور ژوبل سوي دي.
دوزده تنې دیګه زخم برداشتند.
ولیزاده ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالی یو بل خبرداری چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاڅونوالو یو قمندان له شپږو ساعتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تېره شپه په کشم ولسوالي کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستې برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وایي د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایي ته راټیټه کړې ده. دوی وایي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته یې له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي، بیا هم له ایران زعفران واردېږي. د هرات د کرنې ریاست وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتاره مځکې د 21 تنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتورۍ لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 46 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګمان دارئ چې د ایران د قضایه قوې سختدریځی مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. له بلې خوا د ایران یو سلو لس تنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یوه ګډه لاسلیک کړې اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به لکله چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. دا د تېرې میاشتې له اوربنده وروسته پر غزې د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرژوب لپاره یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې پرون په اشغال شوي ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیږدول لاریون وکړ.
زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. کرونا دریم څپه په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي. په روغتونونو کې د اکسیجن شدید کمی رامنځته کړی دی. ګڼ شدید ناروغان چې اکسیجن ته اړتیا لرله ښایي د اکسیجن کمی یو له هغه سببونو نه وي چې ژوند یې له لاسه ورکړی دی. کابل خاریان بیا وایي که څه هم د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي له امله د ودونو سالنونه پارکونه او نور عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه حکومت د اعلان نه ورځ یوړي، خو لا هم دغه پریکړه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې. د دوی په وینا د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سربیره د ودونو سالنونه لا هم فعال دي. په تفریحي پارکونه او نورو عامه ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د دې ځایونو د تړلو پریکړه کابل خاروالی او د کابل ولایت پورې اړه لري چې باید وایي ساري. په ورته وخت کې خاروالی وایي دوی هم پریکړه کړې چې د عامه ځایونو په شمول د ودونو سالونونه باید تړلي وي او د سرغړوونکو سره به چلند کوي. نور په دې رپورټ کې
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې دی. د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغې کرونا جدي ونیسي او د دې وقایع یا د جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنطین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي د دې نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او دې ته ورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د اضطرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه اضطرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پرېکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغانو قربانیانو شمېره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمېرو له مخې د دغه ویروس له پایله تر پرونه پورې په افغانستان کې 4,999 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 3,183 مړه شوي دي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
تاسو موږ غلا ساده یی راډیو ناوړی. امریکا او اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو او بشري حقوقو په برخه کې له لاستراوړو ملاتړ څرګند کړ. امریکا او اروپایي ټولنې تیر ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاستراوړو ساتل ورته مهم دي. په همدې حال کې د امریکا مرکزی کمانډانې ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په سلو کې 50 بشپړه شوې ده. په عین حال کی تازه تیر ماخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې ملکشي پلاو د تماس ټلو خپلو کې ناشته کړي. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپایي ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیرو شلو کلونو د لاسراوړنو پر ساتنه ټینګار کړي. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقونو په برخه کې د لاستراوړنو ساتل ورته مهم دي. په اعلامیه کې ویل شوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقونو لاستراوړنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارت د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې شوي هېڅ ستونزه نه لري. له حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي دي او هغه به ان شاء الله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي وخت مسؤلیت دی، بیا باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د سولې پر روان بهیر کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
آنچه را که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط
حق سه چه طالبان ده خزو ده حقونو پارا مطرح کوی شرطونه او قیدونه لری چه ده بشری حقونو نړیوالو نورمونو سره ټکر لری. د افغانستان د بشری حقونو کمیسون د سولې له خبرو وروسته د بشری حقونو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سوله باید د بشری حقونو پر بنسټ ترسره شي.
سوله باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکزی پلاویو د تماس ډلو تیر ورځ ناوخته سره کتلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنځ ناسته وشوه، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالسو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړي.
میرمن انوری د دې ناستې په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو دا خبرې اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن تیره ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوهې خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو له مخې وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي، تر څو د یوې سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تازه ویلي چې له دې هېواده په سلو کې 50 بهرني ځواکونه وتلي او دا چاره روانه ده. د دغه قومندانۍ له لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اډې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوي. ټاکل شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي، خو لا هم په دې هېواد کې جګړه ورځ تل بلې تیزیږي او د سولې خبرو هم کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې چې په کور دننه یې د عامو خلکو او له بشري حقونو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت یو مسؤول اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دې ولایت کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو شرایط برابر کړي. په ننګرهار کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډسو ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګوزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او څلور نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د دوو ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د امیر روغتیا په وزارت کې د ګوزڼ یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی، ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
د خبرونې په پایل کې مو رپورټ درلود چې امریکا او اروپایي ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او ښځو د پرمختګونو په برخه کې د بریاو پر ساتلو او په دې برخه کې پر خپل ملاتړ یو اربیا ټینګار کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو شلو کلونو کې ښځې توانېدلې دي چې په کاروبارونو، روزګار او همدارنګه په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري، خو له دوی سره ستونزې هم مهاله وي. په ګڼو ولایتونو کې ښځې لا هم ستونزه لري، هغوی چې د یو کاروبار د پیلولو لپاره یې پیل کړی هم له ستونزو سره مخ دي. په همدې لړ کې په کونړ کې ښځینه خیاطانې وایي رنګارنګ او ښکلې جامې جوړوي، خو د بازار موندنې او مارکیټ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وایي کسبې د دې لپاره زده کړې چې نورو ته لاس غزولو خلاصه او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشتوالي له ستونزو سره مخامخ کړي ده. دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې شته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدې ډلې د وایي په کونړ کې حکومتي مسولین وایي هڅې پیل کړي چې د ښځو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټور وي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغو ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
په ننګرهار کې هم ورته ستونزه ده. په ننګرهار کې هغه ښځې چې لاسي صنایع جوړوي د بازار د نشتون له کبله ځورېږي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
په ننګرهار کې پلاسي صنایعو بوخته میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډیر کله پلاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوې، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوې نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر دې ښه زمینه برابره کړي تر څو پر زموږ تولیدات د افغاني تولیدات د یو ښه قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپل شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلک وایي چې دا قیمته تاسو خرڅوي، خو که په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي دولت زموږ دا غوښتنه ده چې
دا محل د ننګرهار په مرکز ولسوالۍ کې لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوس یې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم دی.
خپله کار کوم، ولې نه شاګردان دي، موږ ته داسې کار نه ده شوی لکه بازار موږ ته پیدا شي یا سوق موږ ته بزنس ته کاروبار موږ لاره موږ دا مشکل سره مونږ ډېر مخامخ کړي. موږ ته داسې یو بازار جوړ کړي، مثال یو مارکیټ جوړ کړي، د مارکیټینګ یو لاره موږ ته برابره کړي چې موږ وکولی شو دا مشکل خپله.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استازې مروا صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لوی ستونزه ګڼي او وایي ډیر کله په لورو پرتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
ختیځون کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی، موږ هلته یو دادخواهي کمیټې لرو چې هغوی موږ ته تخصنه او تجارت بیشه چې هلته دي، موږ هلته ورتلی نه شو دا چې بودیجه هم نشته دی او هغه سفر مشکلات هم دي، نو د هغوی هغیسې نه موږ سره مشکلات شریکېږي، موږ ورته لاسرسی یا رسیدګي کولی شو. که چېرته موږ یې ونه شو کولی نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کوو او ورته دغه کسان چې دی معرفي کوو چې د هغوی د لارې د خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د ښځو چارو رئیس فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونې او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شزي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شزو تولیدات په پکښې وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ و صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې ډیر کله مرسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونې او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده.
دوستانو تازه رپورټونه وایي چې په جنوا کې د سویس په جنوا کې د ولسمشر جو بایدن چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه پیل شوې ده. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په تر ټولو ټیټې او خراب وضعیت کې دي. په ګڼو برخو کې امریکا او روسیا په خپلو کې مخالفتونه لري. د دې غونډې په اړه په تیرو خپرونو کې چې موږ کوم رپورټ درلود د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي وو چې دوی ډیره تمه نه لري چې په دې غونډه کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو په دې خبرو اترو کې به کوم لوی پرمختګ وشي، خو بیا هم په نړۍ کې ګڼې داسې مسلې شته دی چې تمه کیږي د دغه دوه لویو نړیوالو قدرتونو مشران به یې په اړه په خپلو کې په خبرو کې پرمختګ وکړي. افغانستان هم یو له هغه موضوعاتو نه ده چې تمه کیږي د جو بایدن او ولادیمیر پوتین په دغه بحث کې چې همدا اوس په جنوا کې روان دی، په دې کې به د افغانستان په موضوع باندې هم خبرې کیږي. امریکا او روسیا دواړه په وروستیو کې وایي چې په افغانستان کې د خبرو او اصول لارې د یو سولیز جوړجاړي ته د رسیدو ملاتړ کوي. جو بایدن وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی او دنده یې پیل کړې ده، دا یې له ولسمشر پوتین سره لومړی مخامخ لیدنه ده او تمه کېږي چې له لیدنې وروسته به په دې اړه باندې په رسنیو کې ځینې جزئیات چې د دواړو ولسمشرانو په کومو مسلو باندې پرمختګ وکړ او په کومو موضوعاتو باندې وغږېدل نور جزئیات رامخته شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
او وسم رزو خبرونو تا اسمت ساروان دا افغانستان سیمه او نره دا مهم خبرونو سر تکی دروری.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له بندرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبی کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پیښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطیني سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقې په برخه کې له څرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 48 کلن محسن مهر علیزاده یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د اتلسمې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و.
دوستانو مخکې له دې چې بشري او اساسي حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ورشو څو اقتصادي خبرونه او روز و بخی چو سپورتی خبرون آوروز مغگلا ازاده ی رادیو ناوری
ده سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي تمریناتي کمپ په کابل کې پیل شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د غروزنیز کمپ د کرکټ نړیوالي شورا د لیگ لوبو په لړ کې د پاکستان پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه جوړ شوی چې شاوخوا دیرش لوبغاړي پکې ګډون لري او 15 ورځې به دوام وکړي. یاد کمپ کې به د لوبغاړو د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ملي روزونکو له لوري کار وشي. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمین دوحې په جاسم بن حماد سټډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیې هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وری بیا په 2019 میلادي کال کې د بنگلاديش پر وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې واري مسابقه مساوي شوي او څلور واري لوبې بایللې دي. او د پاکستان سوپر لیگ دروښته ملوبه د کوټي ګلډرز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ سره شو. لاهور قلندرز پچو غټل او لمړی تو پچو نه غوړه کړه. ګلډرز په ټاکلو شلو اورونه کې د پنځو لوبغاړو په سوزدو یو سلو اته پنځوس منډې وکړي. لاهور قلندرز لوبډلي ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او ټوله لوبډله په اتلس اورونو کې د یو سلو څلوېښت منډو په جوړولو وسوځېده. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه عثمان شینوالی ترلاسه کړه.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې واورئ چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي. د خپرونې میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مرستیاله اغلې ملغلاره مایار ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که دا راته ووایه چې